آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
کوم بندیزونه چې د طالبانو د 15 غړو په سفرونو لګیدلی نیټه نن پایتا رسیدي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وای چې د جنوبی چین په سمندرګي کې د چین لخوا د آبادۍ جوړول د نړیوالو قوانینو مغایر دي او امریکا یې کلک مخالفت کوي. د نایجیریا په شمالي ختیځ ښار میډګوري کې د بوکو حرام وسلوالو شپږش کسان وژلي دي او ایران وایي چې نړیوال مفتشان به اجازه ونه لري چې دغه هیواد پوځي تاسیسات معاینه کړي. درنو محترم اوریدونکو، السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ ده، 2015 میلادي کال د مې 10مه ده. دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 5 بجو سره سمون خوري. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. له خبرونو وروسته به د افغانستان او نړۍ د څو مهمو پیښو باب د امریکا غږ خبریالانو رپورټونه او سر مقاله واورئ. خو لومړی له طاهر تکزین د ساعت پوره خبرونه واورئ.
د بامیان ولایتي چارواکي وایي چې بامیان به د جنوبی آسیا د همکاري او د سازمان یا سارک لومړنی فرهنګي مرکز شي. د بامیان د اطلاعات او کلتور ریاست ویل چې دغه اعلان به د جوزا په 15مه چې د جون شپږمه کیږي وسی. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په دې مناسبت په مراسمو کې د صدا باندې لسو بهرنیو هیوادونو استازي او میلمانه ګډون کوي. د امریکا ځغ خبريال ظفر بامیانی ویل دي چې په زورګونو خارجي او داخلي سیلانیان هر کال د بامیانو د تاريخي او لرغوني سیمې لیدو ته ورځي. او د بامیانو د اطلاعات او کلتور رئیس کبیر د ادرس ویل دي چې ک بامیان د سارک فرهنګي مرکز نو نړیوال ته به د افغانستان تاريخي لرغونتوب نور هم معلوم سي. په دې اړه به ورسره یو مفصل رپورت هم واوري. هغه 15 تنه لوړپوړي طالبان چې تیر کال د بندیانو په تبادله کې آزاد شوي وو، په هغوی باندې د سفرونو د لګیدلو بندیزونو وخت هم نن د یکشنبې په ورځ پوره شوی دی. د طالبانو دغه 15 تنه لوړپوړي غړي د تیر کال را په دې خوا په قطر کې اوسیږي. هغوی د یوه امریکایي عسکر د خوشي کېدو په بدل کې چې تقریبا 15 کاله مخکې په افغانستان کې نیولی وو آزاد شوی دی. په دوه 15 تنو باندې د سفرونو د بندیزونو د مودې د ختمېدو له کبله د امریکا د کانګرس غړي او د افغانستان د سولې د مذاکرات فعالین اندیشمن دي، ځکه چې هغوی فکر کوي چې دغه پخوانی طالب جنگیالي به د افغانستان په جنگ ځپلي ملک بیا د جګړو میدان ته ورداخل شي. د امریکا حکومتي چارواکو ویل چې دوی د افغانستان او قطر د مقامات سره له نږدې په تماس کې دي، مګر په دې اړه چې په هوایي باندې د سفرونو بندیزونه ایست نه سي رسمي خبري نه دي سوي. د طالبانو یو نتاق په 25 تنو طالبانو باندې د سفرونو د بندیزونو د لمنځه وړلو په اړه پرون د شنبې په ورځ امریکا ژغت وویل چې په دې حاضر شیبه کې زموږ سره داسې معلومات نشته چې په دې حق له ستاسو سره شریک کړو. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر ویل چې د چین په جنوبی سمندرګي کې د چین لخوا د مځکو نیولو داوی د بین المللي مقرراتو څخه تیری دی او د امریکا متحده ایالات د دغو مځکو په اړه چې لانجی او جنجالونه پر شروع دي د زیاتو نظامی اقداماتو سره مخالف دي. کارټر پرون د شنبې په ورځ په سنگاپور کې د لوړی سطحې یو کانفرنس ته وویل چې امریکا په دغه سمندرګي کې د چین لخوا د مصنوعي ټاپوګانو د جوړولو له کبله زیاته اندېښمنه ده. هغه وویل
After all, turning an underwater rock into an airfield simply does not afford the rights of sovereignty.
د اوبو لاندې د غره د ډبرو څخه استفاده کول او د هغو څخه د هوایي میدان په توګه کار اخیستل د حاکمیت درلودلو حقوق نه تضمینوي او نه په بین المللي هوایي یا سمندري ترانزیت کې د محدودیتونو لري کول ته اجازه ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر وویل چې چین په دې سیمه کې د مځکو د نیولو په داوه کې تر بل هر د وکونکو هیواد ډیر وړاندې او ډیر چټک روان دي. د دې موضوع په اړه یو مفصل رپورت تر خبرونو وروسته اوریدلای شئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
نور خبرونه د نایجیریا د بوکو حرام یاګړلې پروند شنبه په ورځ د هغه هوا د بورنو د ایالت د میدوګوري په شار کې د خلکو د هستوم په سیمه باندې حمله کړې شپږ شخصې وژلې او اتل سنې زخمی کړې دي وروسته یو بم د دغه شار لوی مارکیټ نږدې په یو مسجد کې وچول سو د حمله یو ورځ وروسته له هغه سوي دي چې د نایجیریا د نوې انتخاب سوي جمهور رئیس محمدو بهاري د کار د شوکېدو مراسم تر سره سول او په دې وخت هغه وعده وکړه چې دغه اسلامي مبارزه ډله به لمنځه یوسي او د هغې په مقابل کې به د نظامی عملیات قومنده د پایتخت ابوجا څخه میدوګوري ته انتقال کړي. عیني شاهدانو ویل چې د شنبه د ورځې د حملو څخه وروسته د ځوانانو د یوې وسلوالي ډلې غړي د میدوګوري د شار لار کوڅو ته راووتل چې د بوکو حرام د ډلې یاغان د پرمختګ څخه راوګرځوي. د میدوګوري په شار کې تر حمله څو ساعت مخکې د بوکو حرام د ډلې ترورستانو په یو کلی کې چې د میدوګوري څخه 210 کیلومتر لیرې دی د واده په خلکو باندې بمونه چولې وو. عیني شاهدانو وویل چې د لومړي بم د چولو څخه وروسته کله چې خلک د قربانیانو د ژغورنې لپاره راغونډ شوي وو د بل بم چاودنه وسوه. په دغو دوو چاودنو کې 9 کس وژل شوي او په لسګونو نور زخمي شوي دي. ایران یو ځل بیا ویل چې بین المللي مفتشانو ته به اجازه ورنکړي چې د ایران نظامی ځایونه وګوري. دا په داسې حال کې چې د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او محمد جواد ظریف پرون د شنبه په ورځ په جنیو کې سره وکتل چې د زروي چارو په برخه کې یوې موافقې سره ورسیږي. د ایران د مذاکراتو د هیئت رئیس مرستیال عباس عراقچی وویل چې د ملګرو ملتونو مفتشانو ته د دې اجازه ورکول چې د ایرانی ساينس پوهانو څخه پوښتنې وکړي او د ایران نظامی ځایونه وګوري د مذاکراتو برخه نه ده، مګر د ایران د نظامی ځایونو کتل د لویدیز مهمه غوښتنه ده. د سوریه د پوز هلیکوپټرو پرون د شنبه په ورځ د اسلامي دولت له ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې د حلب په ځینو سیمو کې بیرلی بمونه استعمال کړي او یو اویاتنه یې وژلي دي چې زیاتره ملکی خلک وو. په برتانیا کې ډیره د ابزرویټری په نامه د سوریه د بشري حقوقو مؤسسې ویل چې نه 50 کس وژل شوي دي او ټول یې نارینه وو. د حمله یو هوایی حمله و چې د حلب د البا په شارګوټ کې په یو ګن مارکیټ کې وسوه. د بم شوونی په یو بل حمله کې چې په حلب کې د یاغیان تر کنټرول لاندې شار په سیمه کې د خلکو پر کورونو باندې وسوه، لشته لږه 12 کس وژل شوی دي چې زیاتره وژل شوی کسان د یوې کورنۍ غړي وو. داعش په ټویټر کې په یو پیغام کې د الباب حمله تایید کړې او هغه تباه کوونکی قتل عام بللی دي چې د سوریه پوز کړی دي. لبلخوا داعش د کوردانو د حساکی په شار کې د ځانمرګو د دوو بمی چاودونو حمله کړې دي چې هدف یې د سوریې عسکرو. پرون د شنبه په ورځ د امریکا د ټیکساس په ایالت کې به ساري زورور بارانونه اوریدل دي او د ژغورنې د چارو کارکونکو د هغو خلکو د پیدا کولو په لټه کې وي چې تر اوسه لا ورکتي. دا بارانونه د ټیکساس د ایالت مرکز هوستن په شمول په ډیرو سیمو کې اوریدل دي. د امریکا د هوا د حالاتو ملي ادارې د شنبه په ورځ هغو سیمو ته چې د ډالاس فورت ورت نږدې دي د سیلاونو د راتګ خبرداري ورکړی دي. د ډالاس پولیسو ویلي دي چې د یو سړي مړې د سیلاب د اوبو څخه راایستلې دي. په دغو سختو بارانونو کې چې په ټول ملک کې اوریدلې او د ټیکساس څخه شروع شوی دي څه د پاسه 28 کسه مړ شوي دي. تقریبا دغه ټول خلک په ټیکساس کې مړ شوي دي. د امریکا جمهور رئیس پارک اوباما د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په ټیکساس کې یو لوی فاجعه منځ راغلې ده او امر یې وکړ چې هغه ایالت ته د فدرالي مرستې ورکړي. تر دې وروستیو وختونو پورې په ټیکساس کې سخت وچکالي راغلې وه. او په سویس کې جوړې شوې الوتکې چې د لمر په انرژي چلیږي پرون د یکشنبه په ورځ د آرام سمندر د پاسه شپږ ورځنۍ پرواز پیل کړ چې دا د نړۍ په شاوخوا باندې د دغې الوتکې چې د لمر د انرژي څخه انرژي اخلي د سفر ډیره سخته برخه ده. د سولر امپلس 2 په نامه دغه الوتکه د چین د نانجینګ څخه د امریکا د هوایی په خوا را روانه شوې ده چې دغه ټول واټن 1500 کیلومتر دی. خو د لارې په اوږدو کې د حفاظت او د مساعد هوا د پاره ځنډونه کړی دي. دا د ټولي نړۍ په شاوخوا باندې چې ټول واټن 15000 کیلومتر تر رسیدي د دغه الوتکه د پروازونو شپږمه برخه ده. دا د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ماخام 8 بجې او 40 دقیقې دي. زمونږ د پروګرام لومړی موضوع د ننګرهار نوی والی سلیم کندوزی د شنبه په ورځ خپل کار پیل کړ. په موکړه د جلال آباد نه زمونږ د خبريال زبیح الله غازی ریپورت ده.
د ننګرهار لپاره لنوي ټاکل شوی والینه د ډیرو خلکو غوښتنه ده چې په دغه ولایت کې د زمکو د غاصبینو زورواکو روان فساد او اقتصادي مافیا په وړاندې کلکه مبارزه وکړي. سلیم کندوزی د شنبه په ورځ د نوی والی په توګه خپل دند پیل کړه او ژمنه ادا وکړه چې تر هر څه وړاندې به ننګرهار لامنیتی پله وژغوري. د سیمای زورګانونو د خپلواکی ادارې مشر غلام جیلانی پوپل د والی د پیژندنې غونډه ته ویل چې دوی غواړي د والیانو صلاحیتونه لوړ کړي او څلويخ سلنه ملي بودیجه باید په هر ولایت کې د والی په مشرۍ ولګول شي. نوموړی وایي په هغه قوانینو کې پر تغییراتو کار کوي او ډیر زر بستر ته ورسي چې لمخې به په ولایتو کې د والیانو رول له اوسني حالت د پام وړ ورزیات شي.
پالیسی او نړیوالي دا د چې والی خپل د افغانستان د ولش ولسمشر د نظریاتو نه نمائندگی کوي. اغه نو مکمل اغه اختیارات ولسمشر په یو افغانستان کې لري، اما ولس والی چې لري په یو ولایت کې لري، هم په حکومتداري کې، هم په انکشاف کې، هم د امنیت پر وسترو کې.
خاغلی پوپل زیاته کړه چې د والیانو چارې بهر شپږ میاشتې ورسته وڅاري او په دغه موده کې راولاړو ستونزو ته به د حل یو لار پیدا کړي. هغه زیاته کړه چې نوې ټاکل شوی والی به وکولای شي د ننګرهار لپاره ښه لاسته راوړنې ولري. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ناصر کاماوال په دغه ولایت کې شته ستونزې په ګوته کړې او ویل والی باید دغه برخو ته ځانګړی پام وکړي. کاماوال ویل چې د ځمکو د غصب په مسله کې باید جدي مبارزه وشي.
دغه مافیا د ننګرهار د ټول ولسونو په هر برخه کې د ننګرهار د خلکو وینې نورې وسلې څومره دولتي قراردادونه د ځمکو څومره غصب چې دغه د مافیا
د ولایتي شورا مرستیال په نوی والی غږو کې چې له مافیایي کړیو سره د سازش نه کوي او په ننګرهار کې د حاکمی اقتصادي مافیا مخه دی ونیسي. خو والی سلیم کندوزی وایي تر هر څه وړاندې ورته د ننګرهار د امنیتي وضعیت سمخت مهم دی. نوموړی وایي د اداري فساد پر وړاندې مبارزې ته ملا تړلې او په دغه برخه کې به د قومي مشرانو او شوراګانو له استازو سره په مشوره خپل کارونه په مخ بیایي. ښاغلي کندوزی وویل چې د ځوانانو لپاره د کارموندنې هم په کاري لومړیتوبونو کې راځي او په ولایت کې شته برېښنایي ستونزې به مواري کوي. سلیم کندوزی وویل چې په کرنیزه برخه کې به خپلې هڅې وزغلی او د کرنیزو حاصلاتو د پروسس لپاره به د فابریکو او سړو خونو په مسله کې کار وکړي. هغه په دغه ولایت کې د ځمکو د غصب په مسله هم خبرې وکړې او ویل دغه مسله
جنگ او جگڑو پر محال او تر حغیر رستا د ویهواد زیات ولایتونو کې دولتیزم کې غصب شمیر چې پدې کې ننګرهار هم راځي. زژونه کوم چې د غصب موضوع به ډیر زیاته جدي نیسم.
د شمیرو لمخې وازه د ننګرهار د کانال تر لس زره جریب ازمکه غصب شوې ده. ل دوی وړاندې د ننګرهار لپاره د والی په توګه مولیا تاول لالودین شاوخوا یو کال ولایت وک، خو بل اخره د یو شمیر سنځ په وجه ل قصر سره مخه خو کلو خپل صادرې ټکوه. هغه هم په دغه ولایت کې ل یو شمیر زورواکو پتنګ راغلی او ویل چې د چارو په وړاندې ځینی مافیایي کړې خندونه جوړي. معلومه شي چې نوې ټاکل شوی والی به په خپل ور سپارل شوی دند کې څومره بریالي وي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
محترم اوریدونکو، ټاکل شوی دا چې د بامیانو ولایت د لومړي ځل لپاره د سر د فرهنګي مرکز په توګه باندې اعلان شي. پام وکړئ د امریکا غږ د دری څنګې د خبریال ریپورت ته. شپږو ورځو پورې به د بامیان ولایت مرکز د جنوبي اسیا د ملکونو د همکارۍ د سازمان یعنی سر د لومړي فرهنګي مرکز په توګه باندې اعلان شي. د بامیان ولایتي چارواکي دا محل لګی دي دغه ولایت په مرکز کې د جنوبي اسیا د همکارۍ د سازمان یعنی سار د غړو ملکونو د جشن د جوړولو لپاره آماده گنیسی او د جشن د مراسمو په دوران کې په لازم امنیتی تدابیرو باندې غور کوي. ټاکل شوی ده چې د جشن په مراسمو کې به د سار د اتو غړو ملکونو نه علاوه د ځینو نور هیوادونو سفیران هم ګډون وکړي. د بامیانو د ولایت سرپرست محمد آصف مبلغ په دې اړه د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې خبري اعلان ته وویل، د بامیانو سیمه ییز چارواکي چمتو دي چې یو ځل د 393 هجري شمسي کال د جوزا په 15مه د سار فرهنګي جشن جوړ کړي چې په ترڅ کې بامیان د سازمان د لومړي فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. د اطلاعاتو او فرهنګي چارو اداره وایي دا چې دا ولایت سکال د سر د لومړي فرهنګي مرکز په توګه اعلانېږي، په واقعیت کې د نړیوالو په مخ کې د افغانستان د ولس د فرهنګي او تاریخي اعتبار او برم یو نوی فصل پرنیستل کېږي. د بامیانو د ولایت په مرکز کې د سر د سازمان د غړو ملکونو جشن چې په راتلونکو دوو او درې ورځو کې به پیل شي، د لاسي صنایعو د نمایش غرفې به هم پکې پرانیستل شي. د افغانستان د فرهنګي چارو او کارپو سردار جهانی په دې نظر دی چې د افغانستان دولت باید ناظرین چې اعضای سور باید د دوو ویجاړ شوو مجسمو د جهانی یو مجسمه ترمیم کړي. د بامیانو ولایتي مسؤلین وایي چې د سر د سازمان یو مهم هدف او مقصد دا دی چې په غړو ملکونو کې فقر او غربت ختم کړي او د سرمایه ګذارۍ او پانګې اچونو لپاره زمینه برابره کړي. دا چې اوس بامیان د سر د لومړي فرهنګي مرکز په توګه معرفي شوی، هیله دا چې د پانګې اچونې نه به برخې نه پاتې کیږي. په دې ولایت کې په سلګونو تاریخي آثار او ابدات موجود دي چې د مختلفو تاریخي دورونو نمایندګي کوي او هر کال په زرګونو کورني او بهرني سیلانیان د لیدو لپاره راځي. د بامیان ولایت د هیواد په مرکز کې د کابل نه تقریبا 280 کیلومتره لري پروت دی. د 700 مهم خبرونه تاسو ته پام راړو. د بامیان ولایتي چارواکي وای چې د جوزا په 15مه با د سر د هوادونو فرهنګي جشن په دغه ولایت کې جوړ شي او د بامیان ولایت با د سر د لومړني فرهنګي مرکز په توګه باندې اعلان شي. کوم پنځه لوړ پولیس طالبان چې په روس کال د ګوانتانامو د زندان نه آزاد شیو او په هغه باندې د سفرونو بندیزونه لګیدلی وو، دغه بندیز موده نن د یک شنبه پر ورځ پایتخت رسیدي. دغه 15 واړه کسان دا محل د قطر په پایتخت دوحه کې ژوند کوي. ایران یو ځل بیا اعلان کړی دی چې نړیوال مفتشان ته به اجازه ورنکي چې د ایران نظامی تاسیسات معاینه کړي. د سوریې د پوځ هلیکوپټرو د شنبه پر ورځ د اسلامي دولت د ډلې تر کنټرول لاندې د حلب په ځینو سیمو کې بلری بمونه غورځولې دي. عیني شاهدان وویل چې یو کسان وژل شوی دی چې زیاتره یې ملکیانو. او د نایجیریا د بوکو حرام وسلوالې ډلې د شنبه په ورځ د میډیګوري په ښار کې شپږ کسان په یو حمله کې وژل دي. د افغانستان لوی څارنوالي وای چې د خاري پراختیا د شپږو لوړپوړو مامورانو د جملې نه چې سمو د مخ کې جمهور رئیس اشرف غنی له خپل دندونه غوښه کړی او د تحقیقات امر کړو، مفتشانو تر تحقیقات په غرض حاضر شوی اني پام وکړي. په دې اړه له کابل نه د آزادۍ رادیو د خبريال حمیدی هارون ریپورت تا.
وروسته ترغو چې ولسمشر د اداري فساد په تور د خاري پراختیا د وزارت د شپږو چارواکو وظیفه وزنډولې، لوی څارنوالي وایي دغه موضوع په جدیت سره څیړي. د لوی څارنوالي سرپرست نور حبیب جلال وایي دوی ته د شپږو د چارواکو له ډلې درې تنه د تحقیق لپاره حاضر شوي دي. ښاغلي جلال د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل هر څومره چې ولسمشر په دې موضوع کې جدي دی، په هماغه اندازه لوی څارنوالي هم دغه موضوع په جدیت او چټکۍ سره چیلی
نن منګه هغه خپل معذرت حیات مو ولګه وزارت شاسازی ته حیات مراتبه چې په وزارت شاسازی ته طالای دی چېرنه خپل کړی او ندی خپل هغه وظیفه او کار باندې بوخت
د تیر پنځمه په ورځ نو وخت ولسمشر لوی څارنوالۍ ته دند ورکړه چې د خار جوړولو د وزارت د شپږو چارواکو وظیفې په اداري فساد کې د لاسلرلو په تور وزندوي لدی سره سم لوی څارنوالۍ دغه چارواکي ممنوع الخروج اعلان کړل او د تحقیقاتو لپاره یې ور وغوښتل په دغه کسانو کې د مرکز د خار جوړولو رئیس احمد شاه احمد د املاکو او اسکان رئیس محمد امین امین د کور جوړولو د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاری د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مالی مسؤل سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د دفتر مسؤل محمد امین قانی شامل دي د ولسمشر له حکم وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې له دغو کسانو څخه یوې د تورخم له لارې پاکستان ته تښتېدلی دی معلومه نه ده چې تښتېدلی چارواکی به څوک وي خو د دې وزارت سرچینې وایي چې ممکن د کور جوړولو د تصدۍ رئیس نواز بختیار وی چې پاکستان ته تللی او دوه تنه نور هم لا درک دي موږ د شنبې په ورځ په دې اړه د ښاري پراختیا د وزارت له مالی او اداري معین حامد جلیل سره د مرکې هڅه وکړه خو هغوی له مرکې ډډه وکړه همداراز ویل کیږي چې په دغه قضیه کې د ښاري پراختیا پخوانی وزیر او د ولسي جرګې دوه غړي هم ښکیل دي چې تر تحقیقات وروسته به یې نمونه واخیستل شي بلخوا کارپوهان وایي چې باید دغه مسئله د یوه تخنیکي ټیم لخوا ځکه خو وڅیړل شي چې د دغه اختلاس لمن ډیره پراخه ده انجینیر سید ذبیح الله سادات وایي چې ولسمشر باید د دغه اختلاس په اړه عادلانه پریکړه وکړي
زه فکر کوم چې دا موضوع اوچته موضوع ده دې کې نور خلک هم چې هغه لوړتبه خلک دي او یا هم د دینه چې ښکته خلک دي دا ټول مشترک او کار به شوی باید دا هم جانبه بررسیګان صورت ونیسي او هغه څوک چې د اختلاس کلاس لري باید معلوم شي چې د څه نشي چې ګناګار او بی ګنا دي پروژو او د افرادو کې چې څوک ګناګار دي او څوک بی ګنا دي مشخص شي
د صنایع غزنوي د کور جوړولو د قصبې او یا بلاکونه د پنځم مکرویان بلاکونه د خوشحال خان د لوړ پوړو ودانیو لاس منځله پروژه د 14 میلیونو ډالرو په ارزښت په پغمان کې د نوروز د جشن د هغه پروژې دي چې ولسمشر غواړي لوی څارنوالۍ د په دې اړه څېړنې وکړي خو خلک په دې باور دي چې حکومت باید د خار جوړولو د وزارت د شپږو لوړ پوړو چارواکو د اختلاس مسأله ځکه خو په جدیت سره وڅېړي چې اوسمهال د ملي دفاع د وزارت په قراردادونو او د کابل بانک په مسأله کې د اختلاس دوسیې لا نیمګړې پاتې دي
تاسو د کابل نه د ازادۍ د رادیو د خبريالي حمیدی هارون عثمان ریپورت واوریدو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
درنو اوریدونکو د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د نړیوالو خوځو د موضوعاتو لپاره د امریکا ګرځند سفیر کاترین روسلو ویلی اسل په درسې راکې د خوځو او انجونو لپاره ژوند دوزخ کړی دی په خاصه توګه د اقلیتونو لپاره حالات غمناک دي اسل تیر وړه په زورګونو یزیدی انجونی او خزی تختولې وي او د دوی د بند په ټوله موده کې چې د زینو عمرونه د وو یا اتو کلونو تر منځ بې فتح شوي دي او د اسل جنګیالۍ ته په زور واده شوي دي یو شمېر یې ان وویلې ان دوی د خپل بند ان په موده کې د انتحار کوشش وکړ یا د داسې کوشش کولو شاهد داندی چې هدف ورنه انتحار وختلې د بیفتی په زور د واده کولو او یا په زور د مذهب د بدلولو مخه ونیسي. ځینې د مریانو په حیث پلورل شوي دي او په عراق او سوریه کې بیلابیل سیمو او له دې نه په اخوا نورو ځایونو ته استول شوي دي. اسل په خپل مجله کې چې د انلاین لارې په انګریزي ژبه خبريږي په څرګنده توګه منلې ده چې خزي او ماشومان مرن کړي دي. دا هغه رواج نه بهتر ژوند کوي چې شریعت تحریفوي. سفیر روسیه له عراق ته د خپل تازه سفر نو وروسته ویل په سلګونو خزي او نجونې چې د سل بنه خوشی شوي دي کړاو غالي دی. د عراقیانو سره ولیدل چې وای ځینی خزي او نجونې چې لبنه خوشی شوي دي احساس د لاس ورکړی دي او تر وسه هغه جامع اغوندي چې د بند په وخت کې اغوستلې. یزدی خزي او نجونې چې د سل نه تښتیدلې دي لا تر اوسه له خپلو هغو تجربو نه چې د بند په موده کې ورسره مخامخ شوي وي ستونزې او کړاو ګالي. موجوده طبي او رواني خدمتونه چې د بیکوره شوي ټولنې غم وخوري محدود دي. امریکا اقدام کړی دی چې بشري او نورې مرستې او ورسوي چې یو شمېر سکتورونه پکې شامل دي. امریکا دا ژمنه هم کړې ده چې د عراق د حکومت غیر دولتي انډیوالو موسسو او ملګرو ملتونو سره خپل کار ته دوام ورکوي چې د هغو خلکو د ضرورت غم وخوري چې په عراق کې د سل تیری ورباندې تاثیر کړی دی. مګر سفیر روسل ویلې د دغو خلکو ضرورت بې ساري زیات دی او بین المللي ټولنې ته پکار ده چې په دې برخه کې ډیر څه وکړي چې دغه خلک وژغوري او د هغو ښځو او نجونو ښه خدمت وشي چې دغه جنجال ورباندې اغیز کړی دی. د دغو ټولو ستونزو اخري ځواب دا دی چې سل ته ماتې ورکړی شي او تباه کړی شي او د عراق د نارینهو او ښځو ملاتړ دې وشي چې خپل هیواد بیا آباد کړي. امریکا او عراق ژمنه کړې ده چې د امریکا او ایتلاف په هوایي بمباری سره دغه هدف لاسته راوړي او د عراق دفاعي قابلیت د روزنې او تجهیزاتو له لارې زیاتولې شي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څنګه وی پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
او دا هم د افغانستان د څخرونو د هوا حالات د نن ورځې لپاره د سانتیګراد په حساب کابل د تودوخې لوړه درجه 9.8 درجه سانتیګراد، جلال آباد لوړه 6.9 درجه، قندهار لوړه 14.21 درجه، غزنی لوړه 15.10 درجه، مزار شریف لوړه 20.21 درجه، هرات لوړه 6.1 درجه .19 درجه، کندوز لوړه 20 درجه درجه دویش، خوست لوړه درجه 20 .19، اسدآباد لوړه 30.14، او پېښور کې تودوخې لوړه درجه 38 او .23 درجه ټاکل شوې، او په کوټه کې لوړه درجه 24.15 درجه اټکل شوې ده. محترم او قدر منوریدونکو، زمنګ دا خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیدي. منګ باندې سات بیا د پښتو سهارنې امساته دوهم خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شو. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي او د دوی ستاسو پام راړو.